کوم فروخ صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. د ازادۍ مجلې په دې غنه کې بد نور موضوعاتو ترڅنګ د جاغوري ولسوالۍ له اوسیدونکو شاعر عادل عظیم نظری سره د هغې د پښتو شاعرۍ په اړه خبرې اترې واورې.
ډېر مینه درلوده پښتو شعر سره او دا مې هیله وه چې یو وخت وکولی شم چې پښتو شعرونه هم ووایم. نو د ډېر کارونو سره او ویلو سره او اورېدو څخه وروسته د پښتو شعرونه دا مې وتوانېده چې یو څو پښتو شعرونه هم ولیکم.
له ازادۍ مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا پولیسو په نیویارک ښار کې په بمی چاودنو تورن افغان نیولی دی. د هر څه وروسته راځي په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. په اورزګان ولایت کې پر یو شمیر پولیسو له بمباری وروسته د امریکا پوځ وایي دوی پر هغو کسانو بمباری کړي چې پر پولیسو یې ډزې کولې. د پاکستان صدر اعظم وایي حکومت یې په عزت او درناوي خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې د داعش ډلې درې مرکزونه ویجاړ کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا پاوز پرون ومنله چې په اورزګان کې د یک شنبه په ورځ دوه هوایي حمله کړي دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د ساتنې د کندک قمندان سمونوال رحیم الله خان پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې امریکایي ځواکونو د پولیسو یو پوستا بمبارد کړي او اته پولیسي وژلې دي. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو وایاند مایکل لاو هورن ویلي چې د دوی الوتکو پر هغو کسانو بمباری کړي چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې. لاو هورن ویلي چې تر دې زیات معلومات نشي ورکولی. له دې مخکې د اورزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی ګارډین ورسپانې ته ویلي و چې امریکایي ځواکونو د حمله سهون کړي او دلیل یې د په وینا د بهرنیو او افغان ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی دی. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د انرژي په سکتور کې د نړیوالو مؤسسو د پانګونو هرکلی کوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې په افغانستان کې د انرژي د سکتور په اړه د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو دوه ورځنۍ غونډه پرون په دوبۍ کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په کابل کې د امریکا د سفارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای ډی په مرسته جوړه شوې وه، د منځنۍ آسیا، منځنی ختیځ، اروپایی هیوادونو او د امریکا د لکتر لګه 200 شرکتونو استازو په افغانستان کې د نوی کیدونکو کی یا رینیوبل انرژي د منابعو د موندلو او تولید پر امکاناتو خبرې وکړې. افغان حکومت نړیوالو سازمانونو ته بلنه ورکړې چې د افغانستان د انرژي په منابعو کې پنګونه وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت په عزت او امنیت خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو ملاتړ کوي. نواز شریف وایي پاکستان له څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغانانو له سخاوته ډک کور و، خو د هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به د افغانانو د ستنولو او بیا میشتېدنې په برخه کې هڅې چټکې کړي. شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه پرونۍ غونډې ته وویل که څه هم د نړیوالو مرستې کمې شوې دي، خو د افغانانو لپاره د پاکستان په سخاوت کې کموالی نه دی راغلی. د نواز شریف په وینا اوسمهال په پاکستان کې 2.5 میلیونه افغانان تیره دي. په جوزجان کې پرون د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ساتونکو پر یو کاروان وسلواله حمله وشوه. د جوزجان امنیت قمندان رحمت الله ترکستانی ازادۍ رادیو ته ویل چې وسلوالو کسانو د خواجه دوکو ولسوالۍ پر احمد آباد کلی کې کمین نیولی و. د ښاغلي ترکستاني په وینا د وسلوالو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د ښاغلي دوستم د ساتونکو ډلې ته زیان نه دی اوښتی، خو په سیمه کې داسې نښې لیدل شوي چې ښایي وسلوال کسان په دې حمله کې وژل شوي او ټپیان شوي وي. متحده ایالاتو په سوریه کې د اوربان تمدید ته تیاری خوده لیده. لده مخکې د سوریه پاوت په دې هیواد کې د اوربند د ماتېدو خبر ورکړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په یو بیان کې وویل له مسکو یې غوښتي دي چې د بشر اسد پر رژیم له خپل نفوذه کار واخلي او د اوربند ټینګ ساتلو ته یې وهڅوي. کربی څرګنده کړه چې د بشر اسد رژیم په وروستیو څو ورځو کې د اپوزیسیون پر مرکزونو حملې کړي، خو د اوربند د نسبي رعایت له امله په دې هیواد کې تشدد تر ډیره حده کم شوی دی. خو د سوریې د پوځ یوه خبر پانه وایي چې تروریستي ګروپونو په دوامدار ډول د اوربند له موافقې سرغړونه کړې. په سوریه کې د سپتمبر په 12مه نیټه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په منځګړتوب د اوربند پریکړه وشوه. سعودي عربستان وایي د داعش د پلویانو درې مرکزونه یې ویجاړ کړي او لږ تر لږه اولس تنه یې له دې ډلې سره د تړاو په تور نیولی دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نیول شویو کسانو کې یو مصری، یو یمنی، یو فلسطینی او پاتې څوارلس کسان د یوې میرمنې په ګډون ټول سعودي اتباع دي. د دې وزارت خبرپاڼه وایي پر دې کسانو شک دی چې د سعودي عربستان پر امنیتي ځواکونو، اقتصادي او امنیتي تاسیساتو او ملکي اهدافو د حملو پلان یې درلود. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په لیبیا کې د خپلو دوو وګړو د برمته کېدو خبر ورکړ. د دې وزارت یو ویان ویلي چې د پیښې په څیړنه لګیا دي. د ایتالیا خبری رسنۍ د لیبیا په جنوبي ښار غت کې د والی په وینا ویلي چې دواړه ایتالویان او یو کاناډایی وګړی له تونس سره د دې هیواد په سرحدي سیمو کې تښتول شوي دي. راپورونه وایي چې دواړو ایتالویانو د سیمې د هوایي ډګر د رغونې په پروژه کې چې کار یې یوې ایتالوۍ کمپنۍ کاوه کار کاوه. او رستای خبر د قرغیزستان ولسمشر الماز بیگ اتمبایوف د سینې د درد له کبله نیویارک ته خپل سفر لغوه کړی. ټاکل شوی و چې ولسمشر اتمبایوف د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو د مشرانو په ډله کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره ولاړ شي، خو د هغه مطبوعاتي دفتر ویلي چې د هغه په سینه کې د شدید درد له کبله نیویارک ته پرواز لغوه شو او د ترکیې په استنبول ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه. د اتمبایف مطبوعاتي دفتر وایي چې ډاکټران د زړه د حملې د امکان په اړه شک لري. ولسمشر الماز بیگ اتمبایف 60 کلن او اوسمهال په ترکیه کې تر عاجلې درملنې او د ډاکټرانو تر څارنې لاندې دی. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د نیویارک پولیسو پرون یو افغان الاصله امریکایي په دې ښار کې د وروستیو بمی چودنو په تور ونیو. د نیویارک ښار په منهاتن سیمه کې د شنبه په شپه په بمی چودنه کې لږ تر لږه 9 کسان زخمیان شول. پولیسو د احمد خان رحمی په نوم یو 28 کلن کس نیولی چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د امریکا د پولیسو په وینا احمد خان رحمی له پولیسو سره په نښته کې زخمی شوی او په توقیف کې دی. په هغه رپورټونو کې چې پر انټرنیټ خپاره شوی لیدل کېږي چې د احمد رحمی لاس زخمی دی او پولیسو په امبولانس کې اچولی دی. د نیوجرسي ایالت په لندن ښارګوټي کې د پولیسو او احمد خان رحمی ترمنځ په نښته کې 2 پولیس هم زخمیان شوي دي. د نیوجرسي ایالت د الزابت ښار چې لندن سیمه په کې ده، والی کریس بولواج پروند امریکا سینن ټلویزیون ته وویل چې هغه له پولیسو سره د ځهم تبادله کړې دي. د نیویارک ښار په منهاتن سیمه کې تر 14 مخ کې په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم په سی سایت پارک کې 14 وشوه. د الیزابت ښار د والی په وینا شای دواړه پېښې ارتباط ولري، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. امریکایي چارواکي دواړه پېښې له تروریزم سره په ارتباط کې ګڼي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو پرون د پېښې په اړه خبري غونډې ته وویل:
Based on the information we have now, we have every reason to believe this was an act of terror.
دا هغه معلومات پر اساس چې موږ وستو، ټول دلایل ستاسو چې دا یو تروریستي عمل وګڼو. موږ به وروسته جزئیات ترلاسه کړو د چرونو اوس پړاو په مخ کې پروت دی، خو موږ سره په دې چې دا یو تروریستي عمل و د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په یو خبري غونډه کې ډاډ ورکړ چې د دې یو د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی به دواړه پیښې په جدیت وڅېړي.
I've been monitoring the situation closely and receiving frequent updates from my team.
ما دا وضعیت لنجدې څارلې او له خپل همکارانو معلومات ترلاسه کړې. د اف بی آی مشر بیا هم معلومات راکړل. څېړنې په چټکۍ روانې دي. د نورو جزئیاتو موندل د اف بی آی او د قانون د حاکمیت ځانګړو ځواکونو کار ګڼم، نو هغوی ته به یې پرېږدم چې خپل معلومات بشپړ او راسره شریک کړي. رپورټونه وایي چې د احمد خان رحمي کورنۍ په نیوجرسي کې د سرو کړو چرګانو یو رستورانت لري، خو دا یې غړی نه دی. د هغه پلار محمد رحمی ویلي چې د امریکا پولیسو په 2003 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د دوی د رستورانت د کار ساعتونه ورکم کړي. د رپورټونو په حواله د احمد خان رحمی کورنۍ په 2011 میلادي کال کې له پولیسو شکایت کړی و چې رستورانت یې د دې لپاره تر څارنې لاندې کړی چې دوی مسلمانان دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره به د احمد خان رحمی په اړه د څېړنو تر بشپړېدو وروسته د هغه هیواد عدلي او قضایي ادارو ته معلومات ورکړي څو د هغه برخلیک وټاکل شي.
راپور کې مو د امریکا کې د ډیرا احمد خان رحمی د نیولو په اړه جزئیات اوریدل چې د نیویارک د پولیسو په وینا په نیویارک ښار کې د منهاتن په سیمه کې په بمی چودنې تورن دی. احمد خان رحمی 28 کلن دی چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی. د لویدیز رسنیو هم تر ډیره د دې موضوع په اړه مطالب خپره کړي دي چې مخکتنې اسمت څاروان کوي.
څو امریکایي ورځپاڼو د نیویارک د منهاټن په وروستۍ چاودنه کې د یو افغان د لاس لرلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. فلوریدا ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مامورین د احمد خان رحامي په نوم په یو افغان پسې ګرځي چې د امریکا تابعیت اخیستی دی. سره له دې چې لا ثابته شوې نه ده چې د منهاټن د شنبې د شپې چاودنه چې 9 تنه پکې ژوبل شول تروریستي حمله وه او که نه وه، خو د اف بی آی کارکوونکي په دې پیښه کې د نړیوال تروریزم رول نه ردوي. هغه څوک چې د امریکا د فدرالي ادارې چارواکي د پښتنو ګرویژنو لپاره د موندلو لټه کوي 28 کلن احمد خان رحامي نومیږي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د جګړې په اړه په یوه لیکنه کې ویلي 8 کاله پخوا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې د عراق جګړه پای ته ورسوي او طالبانو ته د ماتې ورکولو لپاره په افغانستان کې هلې ځلې دوه برابره کړي. د په دې اړه په وینا کې وویل د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته به لومړیتوب ورکړي، دا جګړه باید وګټي. خو ورځپاڼه وایي اوس د اوباما د ولسمشرۍ د دوهمې دورې موده په پای ته رسېدو ده، مګر د افغانستان د جګړې د پای نښې نه تر سترګو کیږي او له بلې خوا په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ څوک څه نه وایي. نه د ډونالډ ټرمپ او نه هم د هیلری کلینټن له خولې د افغانستان د جګړې په اړه څرګند نظر اوریدل شوی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جګړه تر اوسه پورې امریکایي مالیه ورکوونکو ته په څه باندې 800 میلیارد ډالر تمامه شوې ده. په دې پیسو کې هغه 115 میلیارد ډالر هم شامل دي چې د افغانستان پر بیا رغونه لګېدلي دي. ورځپاڼې د ځینو پوځي چارواکو د اټکلونو پر اساس ویلي داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې دي افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا پیدا کړي چې په خپله د خپل هیواد دفاع وکړي. نو شایي د امریکا راتلونکی ولسمشر هم مجبوره وي چې د افغانستان په اړه اوسنۍ پالیسۍ ته دوام ورکړي. امریکا غوښتل چې د سشکال تر پایه له افغانستانه د پام وړ شمیر پوځیان وباسي، خو د طالبانو د حملو شدت اخیستو د اوباما حکومت اړیست چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو بهیر ورو کړي. حاضر دمه امریکا په افغانستان کې 8400 سرتیری لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې سهارنۍ خبرونه په دې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو تر بولم چې تر 9 بجو پورې دوام کوي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، اومانی ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له شاعر عادل عظیم نظری سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اورئ.
نو اصلي مشکل یا ستونزه خوشتر په دری کې هم د وزن ستونزې او نور خبرې چي دي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې په نقش او اهمیت راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د پښتو ژبې ځوان شاعر ارسلا خان کاکړ په یو ترافیکي پیښه کې په حق ورسید. نوموړی د بلوچستان ایالت د بوري په لورلای سیمه کې زیږیدلی و چې په خپله سیمه کې فرهنګي کارونه کول او د لورلای ادبي ملګرو ټولنې غړی هم و. د ارسلا خان کاکړ ملګری وایي هغه یو ښه شاعر او د ادبي غونډو یو ښه ویاند و. تیره پنجشنبه د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا څو تنه انځورګران او خطاطان وستایل شول. په هغه نندارتون کې چې تیره پنجشنبه د ننګرهار ولایت په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست شیرشاه همدرد په څو تنو مخکښو هنرمندانو ستاینلیکونه وویشل. ښاغلي همدرد په ننګرهار کې هنري کارونه د ودې په حال کې وبلل او علت یې دا وښود چې په دې سیمه کې په هره برخه کې تکړه هنرمندان شته او د دې ترڅنګ ځایي چارواکي هم هنر او هنرمند ته پاملرنه کوي. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال هم په دغو مراسمو کې ژمنه وکړه چې د امکان تر پولې به له هنرمندانو او د هنر د ودې ملاتړ کوي. سل کاله مخکې بلل شوې افغاني سندرې وموندل شوې. د ډوچ ویلې راډیو د خبر له مخې دا سندرې د برلین د یو پوهنتون د سندرو په آرشیف کې موندل شوې دي. نن سبا د دې سندرو ټیکۍ په المان کې دي او په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته انتقال شي. د کارپوهانو په وینا دا سندرې به پخواني او زاړه طرزونه چې اوس کابو هیر دي بیا سندرغاړو ته وریاد کړي او هیره خزانه به بیرته ګوتو ته راشي.
کوم کسان چې په کندهار کې د ټایپونو د فیتو یا کسټونو کاروبار کوي وایي چې نن سبا څوک د ټایپ کسټونه نه اخلي. د کسټونو ځای عصري وسایلو لکه کمپیوټر، فلشونو، میموري کارډونو او دې ته ورته نورو وسایلو نیولی. دغه دوکانداران وایي چې د دوی کاروبار ته زیان اوښتی. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی په همدې باره کې د کندهار څو تنه کسټ خرڅونکي پوښتلي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
پتر سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر واکي الو ان پر پیا تړلی یا مکان کوي چې د خنجر واکي
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ سول. عبیدالله کندارۍ د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دي شکرمن رئیس د کندهاري سندرغاړو فیتیا او کیسټونه خرڅوي وایي په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداري په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واسب ده او نور پتیم ساده اوس خرڅ سولې د بیپ ته تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب دوه نیم لک خامہ خاصه خوجلنو د هر کنداري کنداري په خواني شو کې په واسه کې خامخه زنا ولاد افتل لرم
ته پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټیټ اقتصاد او د مسکی په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وسمسته خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کندهار یا سلی موسیقي چې تخرسونکي وایي د میموري او امپیتری د راتګ سره سم ځینو ګاونډیو هیوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورځم کړې ده کالداري مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درسه افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یوه فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده اوس په یوه میموري کارت کې له 150 افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر دغه ورته توجه ده. دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش نکه چیز دغه دغه اوس دغه اتنی سندری دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبری پر راجو کی. زموږ د کندهار کلتور عنعنات ګرسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند قدر دلی نسته نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه 25 تنه د کومه غزل وراچوم به تصویره غزل ډیر خلک خوشي یا کندهاري دا مکوره او بیلاجانو دغه ډیر خلک خوشي وستا ورده خن نه کی
د کندهار سندرغاړي بیا د اصلي کندهاري موسیقي د ساتنې په برخه کې د فرهنګي چارو او رسنیو پروسنې تګلارې نیوکه کوي. دوی وایي په کندهار کې د تیر په شان وسم تکراو با استعداد سندرغاړي سته خو له رسنیو څخه نیولې بیا د خوشیو تر مراسمو او دولتي پروګرامونو پورې ټولو ته د نورو ولایتونو سندرغاړي وروستل کیږي. د کندهاري سندرغاړي عبیدالله هم سیمپیا او سندرغاړي کریم جان وایي د کندهاري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
دا مرکه د ما استاد اوس دا سینا ببر سره جوړ وسو کنه دا مرکه څخه ما د سره داس په سر د یو چې مرکه به ما ته څه پیدا را ورسي یو خبره زکم دا اطلاعات او کلتور د مجد بابې د وخت څخه دا شراغلی دي کپلانې دي کپلانې دي دی یس ګام نه دی خسي سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ پر رسمي کې د جلال آباد خبرونه خبريږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ جبخ په جلال آباد کې نه خبريږي. مثال انو دا زموږ د رسمي کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملي دي زمام چې ملي دي زموږ جبخ بیا وي په جلال آباد کې خلګې نه خوشي او خلګې ونی نه اوري او خلصنی ونی نه کوي. لا خیای دې کوي پر ولي پاترو دي لیلا خیای دې کوي پر ولي پاترو دي شور 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 دانه لودي.
سمه د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري ریاست له لوري د کندهاري موسیقي او مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
کندهار د آبادی سره د باغونو سره د شوکان نامیانو
Thank you.
شاعر عادل عظیم نظری دو ویشت کال مخکې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالی کې زیږیدلی، اوس مهال د تعلیم و تربیه پوهنتون محصله ده. نوموړی په پښتو او دری ژبو شعر لیکي. دا وایي، په اول کې مې چې په پښتو ژبه شاعري پیل کړه راته سخته وه، مجبوره وم چې له خپلو دوستانو مرسته وغواړم، خو اوس تر پخوا تکړه شوی یم. له اغلې نظري سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. تاسو یې د مرکې په لړ کې دوه شعرونه هم اورېدلی شئ.
تاسو لومړی دری شاعري کوله، اوس پښتو شعرونه لیکئ. لومړی پښتنه مو همدا ده چې څنګه دې خواته راغله او پښتو شعر مو ولیکه؟
ډېر مې مینه درلوده پښتو شعر سره، او دا مې هیله وه چې یو وخت وکولی شم چې پښتو شعرونه هم ووایم. نو د ډېر کارونو سره او ویلو سره او اورېدو څخه وروسته د پښتو شعرونه دا مې وتوانېده چې یو څو پښتو شعرونه هم ولیکم.
دا به د یو چا لپاره ستونزه وي چې کله په دویمه ژبه شعر لیکي. تاسو چې پښتو شعرونه لیکئ او لومړی سر کې مو لیکل، له کومو ستونزو سره مخ وای؟
دومره خو سختي خو نه ده، ځکه چې لومړی ما پښتو ژبه زده کړه، هغه نه وروسته پیل مو کړ چې پښتو شعرونه ووایم. نو د ځینې وخت د ګرامري یا ژبدود ستونزو سره مخامخ کېږم، چې نو ځکه دوستان دي چې را سره مرسته وکړي. نو دومره ستونزه خو نشته چې زه هغه سره مخامخ اوسم. نو اصلي مشکل زه خوشتال پدری کې هم د وزن ستونزې او نور خبر چي دي. دا خو معلومه ده چې زیاتی شاعران یا لیکوالان په ټول نړۍ کې چېشته یوازې په یو ژبه، زیاتی په یو ژبه خبرې کوي. او زما په نظر دا خو سخت ده چې په دوه ژبه کې وکولی شو ولیکو او شعرونه، خصوصا یا نثر هر څه چې وي یا گزارش وي، خو سخت کار خو ده. خو ځینې کسان شته چې د دې کولی شي خپل خبرې چې دي په دوه ژبه کې وایي. خو دا هم ځینو ته دومره هم زیات سخت کار نه دی، خو تلاش او کوښښ زیات غواړي.
اوس که یو شعر راته وایي،
لکه سپېڅلی پسرلی، لکه رڼا غوندې، لکه ورځې د بهار، لکه هوا غوندې، لکه یو څاڅکی د باران، لکه شبنم غوندې، لکه تازه یو احساس، لکه نڅا غوندې، د پیغلتوب د مینې شور، د تهیور سوری، د زړه مستی غوندې او د زړه درزا غوندې، تر سره کینم یو ځای شم و بی باک له دنیا، چې ته بې هوش لیونی و بې پروا غوندې، ته مې انځور د تصور، ته مې الهام د غزل، ته زما نیمه ورکه او ته زما غوندې.
کله چې د شعر په اړه غږیږو، شعر یو څه ویل دي او بیا مهمه خبره پکې دا ده چې څنګه باید ویل شي. کله چې تاسو شعر لیکئ په پښتو باندې، د کلماتو له کمی سره خو به نه مخ کېږئ؟
ځینې مشکلات او ستونزې سره مخامخ کېږم، خو د وخت د تېرېدو څخه کولی شم یو کلمه د هغه په ځای، کلمه چې مخکې مې ټاکلې وه هغه په ځای وټاکم او زما شعر یا غزل تکمیل شي.
پښتو شاعري دې لوستې ده؟
ځینې پښتو شاعران سره آشنا یم او د هغو اثر سره هم چنم.
د چا شعرونه دې ډېر خوښ شوی دي پښتو شاعرۍ کې؟
د پښتو شاعران حمزه بابا او خوشحال خان خټک، عبدالرحمن بابا او نور شاعران وو. خو د اوسنۍ شاعران ډېر شاعران سره آشنا یم، لکه کاروان صاحب او نور شاعران چې اوس هم کارونه کوي.
په شاعرۍ کې مهمه خبره تا ته څه ده؟ ته چې شعر ورته لیکې، څه ویل ورته غواړې؟
ټول چې شعر وایي یا هغه هر کار چې کوي، خو مقصدونه لري، اهداف لري ځان لپاره. او زه هم ډېر ارمانونه لرم او اهداف لرم چې به هغه ته باید ورسېږم. ورته
موږ د شعر خبره کوله چې هر شاعر یو څه ویل غواړي، خپلو خلکو ته یو پیغام ورکول غواړي. تاسو څه ویل غواړي؟
د یو ښځه یا د نجلۍ، د افغان نجلۍ د زړه خبرې چې دي هغه غواړم چې په شعر کې، د شعر په ژبه کې ټولو ته ور واورم.
تاسو دا ویل چې غواړئ د یوې نجلۍ خبرې نورو ته وکړئ. نن سبا دا یوه خبره کېږي چې ځینې ښځینه شاعرانې هم چې دي هغوی داسې شعر لیکي لکه نارینه چې لیکي. تاسو دغه بیلواله راوسته یعنی تاسو په دې بریلی شوی چې د وی جنۍ لزړه وکړیږي
دومره خوایل نه شم چې کامیاب یم په دې لار کې خو زما کوشش هم ده چې وکول شم د یو خزه د یو جلای د خصوصا د افغانستان اوسیدونکو ته یعنی هغه چې خزی دي خو زما تلاش هم ده
اوس ک یو بل شعر ته وایي
دوا دو کړه چې پمینا کې موکار پاتشي کلی به پات یو د کلی هغلار پاتشي هغه چې ستا په محبت کې غمازی کړی دا هغه د هم په محبت کې داسې خوار پاتشي غمونه زی د ژوندون خوشحالی شي به تیر خو د ورونو سره تل په زړه کې یار پاتشي زه خو بلاړه شم د شعرونو نسو پاڼو سره زما له تلو نه پس به هم ستاسې بنډار پاتشي
تاسو چې په دری او پښتو شاعري کوئ نو معلومات به د دواړو ژبو درته کیږي څنګه دی په افغانستان کې ادبیاتو ته په دری ژبه په پښتو ژبه باندې کار هغه څه چې تقاضا د وخت هغه څه کار روان دی کنه
هغه شان چې زه غواړم وینم په افغانستان کې یا مشخصا په کابل کې غونډې دي او بهیرونه شته چې ځوانان کولی شي ګډون وکړي او شیان چې لیکلي هغه سره شریک وکړي او د نورو نظر هم ولري ځان ته اوس هم ځوانان چې کارونه کوي زما په نظر مثبت دي او په ښه لار کې روان دي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
وګمې جبار خیلی دازل درې لند لند حکایتونه لوستي په دغه حکایتونو کې یو هم د یو مرشد حکایت ته چې د وی بډی له جواب سره مخ شوی مرشد وایي چې د بډی جواب تر بل هر حقیقت شور ورته کاری تاسو یې هم واوری چې دا جواب څه دی
مرید مرشد ته مخ واړاوه ورته یې وویل تر ټولو لوی حقیقت دې څنګه زده کړ او له چا دې زده کړ مرشد وویل ډیر کلونه پخوا له یوه اوږده مزله وروسته یوې جونګړې ته ورسېدم چې یوه سپین سرې ښځه پکې اوسېده زه چې خورا ستړی شوم هغې ته مې وویل ډیره لري اوسې هغې راته وویل همداسې به وي خو دا ورسره ووایه چې له کومه ځایه د بوډۍ دې خبرې داسې درس راوښود چې تر بل هر حقیقت راته ژور ښکاره شو موږ همیشه د سم او ناسم د ښه او بد او دلری او نگ دی تا پی لگو مگر دی تا مو پام نوی چی دا چالستر کو مگ حقا چتا حقیقت ویو چی مگ تا حقیقت خاری مگر دا خبر موهی روی چی دا بل لستر کو با بل شی حقیقت وی معشوقه ممتاز شاگرد په ورستی امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایه او په خوشحالۍ پاتید خو استاد کیناو یو بل سوال یې ورنه وکړ هغه خزه څنومیږي چې هر سهار ستاسو صنف پاکوي ممتاز شاگرد وویل استاد لما ده بشر ده زرگونو کلونو ده معرفت پختنی وکنه زه تیاریم چه ستا طول پختنو تا زواب درکنم مگر داخل پوهی او حکمت سره تعلق نلری چه ده چپراسی نمز دکنم استاد ورته وویل ده حکمت روح داده چه نورو خلکو تا پدره نسترگو کرو کموگ نورو کسانو تا چه پجرند که مو ورسار سارو کارشتا دومره اهمیت هم ورنکلو چه نو میز دکلو نو نور طول هغه سچی حکمت او معرفتی بولو بیروح بدن وگره او بیروح بدن که ده معشوقی هم بی بخورو کی ده پتول ورده شاگرد په مخ اوه کې را ماتې شوې. استاد ته یې وویل، زنو د دا دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم او هر څه بې فایده و. استاد وویل، نه، تا ډیر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساب کې پوکړه او هغه چپراسۍ مه هېروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه. بوډا میمار وغوښتل چې پاتې عمر استراحت وکړي، نو د شرکت مالک ته یې وویل، ډیر کلونه مې در سره کار وکړ، نور ستړی یم، اجازه راکړه چې پاتې عمر په کور کې کینم. د شرکت مالک د بوډا میمار خبرې خوابدی کړ. هغه ته یې د تنخوا د زیاتولو او د کار د کمولو وویل، خو بوډا په کړې فیصله کلک ولاړ. مالک ورته وویل، اوس چې له خپله هوډه نه اوړې، دومره خو وکړه چې صرف یو بل کور هم راته جوړ کړه. بوډا میمار په نزړه او په بیړه بیړه د وروستي کور جوړول پیل کړل. له ده سره چې د کار شوق نه و، ژر ژر یې د کور له کاره ځان بېغمه کړ او سمدستي کور ورنګاوه چې عیبونه یې پټ شي. له رنګېدو وروسته په مالک پسې ورغی. د کور د کار د بشپړېدو یې ورته وویل. مالک چې کور ته راغی، بوډا ته یې وویل، دا مې تاسو جوړاوه، دا ستا شو، بېغمه پکې اوسه. بوډا په زړه کې افسوس وکړ چې که پوهېدای نو دومره خام او برسیرن کار به یې نه کاوه. دغه کیسه زموږ د ژوند کیسه هم ده. موږ هر کار خام او برسیرن کوو او هغه د چا خبره لوټګدو، له اوبو تیریږو، خو دې ته پام نه کوو چې ژوند مو خپل دی او د خپل ژوند معنی باید سمه جوړه کړو.
د کنایې په باره کې به مخامخ یو څه اورېدلې وي. کنایې په ماورو کې اورو او ادبیاتو ته یم له ولسي ماورو لاره کړې. دا چې په ادبیاتو کې څه نقش لري، دا به د نن ورځې په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته ووایي.
ډاکټر صاحب، یو باس د کنایې هم ده. کنایې داسې دي چې په شعر کې هم شته دي او خلک یې په عام په مجلسونو په ماورو او په دې کې هم کوي. کنایه دا څه او څه نقش لري په ادبیاتو کې؟
ډیره مننه. کنایه د صراحت یا د تشریح یا د سپینو خبرو نه تیښتې ته وایي، خو د یو داسې مساوي شي په یادولو سره چې زمون ذهن د لوازمو نه ملزوم ته انتقال کړي. یعنی مونږ په مجاز کې وویل چې مونږ د حقیقت نه مجازي معنی ته انتقالي ګوال ته قرینه او علاقه موجوده وي. په کنایا کې کله کله علاقه نه وي. مثلا مونږ وایو په عامه ژبه کې چې په خوله لاس کېږده، اوس په خوله لاس کېږده دغسې خبره ده چې هم حقیقي معنی ورنه اخیستلی شو هم مجازي معنی. مجازي معنی دا ده چې چوپ شه، حقیقي معنا که مونږ په خوله باندې لاس کېږدو بیا خبرې نه شو کولی. د لاس ښودلو سره د خبرو نه کول یا چوپتیا ملزومه ده. یعنی مونږ د دې نه د لاس ښودلو نه زموږ ذهن تیریږي دې ته چې د دې خبرې مطلب چوپ شوی.
ډاکټر صاحب، یو وخت د تاسو تر خبرې پورې رایاده شوه، یو مجلس کې ناستو، یو سړی باس کاوه، بیا یې په دې باس کې د مقابل سړي ته څو خبرې داسې وکړې، د دوی ترمنځ دغه خبرې روانې وې. یو وخت د مشر سړی چې و د سپینګیری مو دا خبرې ښې پې ونه لګېدلې، په خپل کار باندې مصروف سو. دومره مې واورېدو چې ورته ویې ویل، وایه هلکه ډېر مکړه تېږه، زه ډوډۍ غوږ ته نه وړم.
بالکل دا هغه دا کنایه ده. دې مطلب دا دی چې زه لیوانای نه مخیار یم کنه. د کنایه دغه څه شاید چې مونږ په متن کې ځینې داسې برخې راوړو چې دغه برخو نه پوهېدلی شو چې یوه برخه د دې متن حذف شوې او هغه پټې شوې برخې دي. سو جرجاني وایي، عبدالقاهر جرجاني چې د بیان د علم موسس دی او په 1401 کې مړ شوی، د دې مشهوره خبره ده چې کنایا دوی مانا لري. یو د ظاهری متن مانا ده، یو د معنا مانا ده. مثلا د فردوسی یوه مصرا ده چې د خپل قهرمان رستم په اړه وایي چې هغه دومره اتل و چې په جنگ کې کرګسان مړول، یا هغه په جنگ کې کرګسان مړول. د دې ظاهری مطلب دا ده چې هغه به کرګسانو ته غوښې اچولې کنه، یعنی کرګسان به مړول. د دې متن ظاهری مانا ده، خو د دې معنا مانا دا ده چې هغه به خپل دښمنان دومره ووژل چې د هغوی په غوښو به کرګسان مړه شول.
ټپوس چې ورته وایي،
ټپوس چې ورته وایي. نو چون شاعری د سریحو او د سپینو او رڼو خبرو میدانه ده، شاعران کله کله د کنایو نه هم ډېره استفاده کوي، د دې دپاره چې خپل خبر بدله کړي، د لوستونکي تخیل راوپاروي او هغه د خبرې معنا راواخلي. نو کله کله د تشبیهاتو نه، د استعارو نه یو بل ډول تخنیک کاروي چې هغه کنایه ده. لوازم وایي او بیا خپل ملزوم پټوي چې د لوازمو سره څه ملزوم ده هغه پټ کړي وي او هغه لوستونکي پیدا کوي. مثلا کاروان صاحب وایي چې مونږ او تاسو یوه کنایه لرو په ژبه کې چې هغه دومره چالاک ده چې د ویښو سترګونه رنج پټوي. کنه د کاروان صاحب شعر هم ده چې ملګرو ما داسې حسین لیدلی له ویښو سترګونه رنج پټوي. اوس دا د یو سړي د چلاکۍ او د هوښیارۍ او د زرنګۍ دپاره یو کنایه ده چې هغه دومره چلاک دی، دومره تیز دی، دومره روی دی. یو سړی چې د ویښو سترګو نه رنج پټولی شي، د سره ډېر ظرافت او چلاکي لازمه ده. او خپله دلته چلاکي نه دی ویل شوی، کنایې داسې دي چې په بېلابېلو فرهنګونو کې، بېلابېلو جغرافیو کې په مختلفو شکلونو جوړېږي. د عربانو کنایې چې دي د ایرانیانو سره فرق لري، او بیا زمونږ کنایې چې دي د پښتنو د جغرافیو هغه د نورو جغرافیو سره فرق لري. دا په خپلو سیمو او جغرافي پورې متعلق دي. مثلا په عربانو کې یوه کنایه ده، هغه څوک چې لوړ قد لري هغه ته طویل النجاد وایي، یا چې د تورې لوستی اوږد وي، او یا هغه څوک چې ډېر سخي وي کثیر الرماد وایي. د ده ایرې ډېرې دي، د پلانې ایرې ډېرې دي. د چا چې ایرې ډېرې وي، د دې مطلب دا دی چې د کره ډېر پخلی کېږي. د چا کره چې ډېر پخلی کېږي، مطلب دا ده چې د ډېرو خلکو دپاره کېږي. ډېر خلک چې د چا کره دي، مطلب مېلمانه ډېر دي، د کورنۍ نه نور غړي هم ورسره دي. او څوک چې ډېر مېلمانه لري، مطلب سخي ده. نو دا په مختلف شکلونو دې ته اشاره کوي چې دا سړی سخي ده. د کنایو یو فرق د تصویرونو سره، د تشبیهاتو سره، د استعارو سره او د مجو سره دا ده چې زیاتره کنایې د ولسي ژبې نه شعر ته راځي، خو تصویرونه چې دي د شعر نه ژبې ته ځي. مثلا کله کله په یو شعر کې یو ښکلی تصویر راشي، هغه بیا په نثرونو ته انتقال شي، مقالو ته انتقال شي. د علامه اقبال یو مشهور تصویر چې افغانستان ته د آسیا زړه ویلی و، اوس په زیاترو نثرونو مقالو کې وینو چې افغانستان د آسیا زړه دی او دغسې دی. دا د شعر نه انتقال شوی تصویر دی. زیاتره کنایې چې دي د ژبې نه انتقالیږي شعر ته. مثلا تاسو د استاد پسرلي په دې لاندې شعرونو کې د کنایو ځینې بېلګې وګورئ. یو دی چې ځوان غزل نشي پنځولی، اوس وګنډه پسرلیه لاس په خوله پورې، یعنی په خوله پورې لاس ګنډل منه چوپ شه نوره غلی کینه کنه. یا مثلا وایي چې ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالی ولی، ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالی ولی، شکوې مې بیا للیرې په پرسان مه پاروه. مونږ او تاسې یو چا ته وایو مثلا یو شر راپاره وي، یا یو څوک غلی وي، څوک یې سکونډي چې هغه راوسپړي، او یا د یو شر چې هغه خاموش وي ته راپاره وي، مونږ وایو چې د بمبرو ځالی په ډبرو مه وله. یا مونږ او تاسې د شرم او خجالت په وخت کې وایو چې لزمه کې وایستم. استاد پسرلی وایي چې ګرمې نگاه یې وایستم لزمه کې، سامې پستونی کې تربته شوله. یا مونږ او تاسې کله کله وایو چې دوه خلک ډېر سره ګران دي، حتی د دیوګری ونې سرونه راایستلي. دیوګری ونه سرونه راایستل دا معنا چې دوی ډېر سره ګران دي. دلته د لوازم یاد شوي، مونږ ملزوم ته لوازم دا دي چې مثلا څوک چې د یوګری ونه سرونه راوباسي، مطلب دوی به یو کمیس اغوندي. یو کمیس چې اغوندي، مطلب دوی به ډېر سره نږدې وي. ډېر چې سره نږدې دي، دوی ډېر سره ګران دي. او چې ډېر سره ګران دي، نو دویو کمیس
او خبر ایوا ده
خبر ایوا ده مثلا استاد پسرلی وای چې لایو غریوانه بسرونه باسی حسن مینا چې ستا منزل کې پسرلی استغنا وینم دلته دیوالې دی پاره استعاره نو استعاره جنی کرکتون کې وای چې استعاره خپل هم د مجاز یو ډول دی او د ابن یسیر په نوم یو د بیان او د فنون یو عالم دغه وای چې د استعاره او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه موجوده ده. هر کنایه چې ده یوه استعاره ده، خو هر استعاره کې د شي کنایه نه وي، دغسې یو تعریف هم دوی ورته لري. کله چې موږ د کنایې دپاره دا ضرور ده چې یوه قرینه وي چې موږ پوه شو چې دا خبره په مجازي معنا استعمال شوې، په حقیقي معنا نه ده استعمال شوې. مثلا کله چې موږ وایو چې یو چاته وایو چې د بمبرو ځاله په ډبرو مه وله، دلته په لفظ کې کومه قرینه نشته چې موږ پوه شو چې خبره مجازي ده. خو قرینې په دوه ډوله دي. یو دا قرینه ده چې په لفظ کې وي، زه وایم چې سپوږمۍ په بام راوخته، دا په بام راوختل زما مطلب دا د بام د قرینې نه معلومیږي چې یو څوک په بام راوخته. خو که د ورځې سپینه رڼا وي، لمر راوختلې وي، او زه چاته ووایم چې هغه سپوږمۍ وګوره، دلته بله قرینه نشته، د ورځې سپوږمۍ نه وي. ضرور ده چې زه به یو چاته اشاره کوم چې هغه د سپوږمۍ غوندې ده زما په نظر. دلته دوی وایي چې حالي قرینه ده، یعنی دا حال داسې ده. یا مثلا که موږ ووایو چې په حمام کې مې زمری ولیدو، په دې خبرې کې لفظي قرینه نشته، کیدای شي د حقیقي زمري معنا هم راوښتي، خو چون حالي قرینه باید موجوده وي، یعنی د خبرې حال داسې ده چې په ځای کې د بل څه مطلب نه وي. نو د بیان د علم عالمان وایي چې د استعارې او د نور مجاز او د کنایې یو فرق دا دی چې په کنایې کې قرینه چې وي دا حالي وي، او په مجاز او په استعاره او په دې شیانو کې بیا لفظي وي.
ډاکټر صاحب، د استعاره او د تشبیه په حیثه کې مراته ویلي وو چې اړخونه لري، په کنایه کې څنګه ده موضوع؟
په کنایه کې دوه اړخونه شته. یو د کنایې ظاهري اړخ دی، یو یې باطني اړخ دی. مثلا موږ چې وویل چې لایو گریوانه بسرونه باسي حسن و مینه، دا یوه کنایه ده، یا په ډبرو د بمبرو ځالې ویشتل. دغه الفاظ چې دي د کنایې ظاهر دی، دې ته مکنیه به وایي، یعنې دا هغه کلمات دي چې په دې باندې کنایه جوړه شوې، د دغه پوسته کنایه جوړه شوې. او د دغه معنا چې دی تر دې کلماتو لاندې چې څه شی پټ دي، هغې ته مکنیان هو، یعنې د دې نه کنایه شوې. دا لفظونه د څه شي نه حکایت کوي، د څه شي په اړه غږېږي. نو په دې لحاظ یو د کنایې ظاهر دی، او بل د کنایې بیر درون یا باطن دی چې هغه معنا دی. مثلا لکه په پخوانیو مثالونو کې چې موږ وی د رستم په مثال کې چې هغه په جنگ کې ټپوسان مړول، د دې د په جنگ کې ټپوسان مړول کوم الفاظ چې دي، دا مکنیه به هی دی. خو دغه خبره چې د دې کنایې معنا ده چې هغه خپل دښمنان وژل، دا مکنیان هو دی او باطنی اړخ دی. د دې اړخونو د لحاظه کنایه په ځینو ډولونو ویشل شوې ده. یو ډول یې دا دی چې مکنیان هو موصوف یا اسم وي. مثلا موږ چې د څه شي نه کنایه کوو، یا د څه شي په اړه چې خبره کوو، هغه یا موصوف یا اسم وي. موږ صفتونه راوړي وي په کنایه کې، او موصوف مو پټ کړی وي، مو اسم پټ کړی وي. د استاد پسرلي یو شعر دی چې شیخ زه تر خو بوته پرېږدم، ستا د تر سر واوړي د کوثر وبه. یا نو د کروان صاحب یو شعر دی چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي، ستا پر شیرین حسن چې وورې نه مکینی وبه. په لومړي بیت کې ترخی اوبه د شراب دپاره کنایه شوې. ترخی اوبه د شراب یو صفت دی، او نمکینی اوبه د خولو دپاره د کروان صاحب په شعر کې کنایه شوې. نمکینی اوبه خولې هم تروی وي، یا د خولو یو صفت یا یو ځنګړنه ذکر شوی، خو خپل خولې نه دي ذکر شوي، یعنې د اسم او د موصوب دپاره کنایه شوې. بله خبره دا ده چې مکنیه انهو هغه معنا چې وي خپل صفت وي، موصوب یا اسم نه وي. حمزه بابا وایي چې ما ټیټ ورته لیمه کړل، زما سر نه ټیټېده، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. دلته سر ټیټېدل، سر ټیټېدل د غلامۍ دپاره کنایه شوي. غلامي یو صفت دی، نو کنایه د صفت دپاره راغلي. یا مثلا د حمزه بابا یو بل شعر دی چې په شیرین خوله اوس هیڅوک نه تیروځي، چې خبر په کم فهمې شول د فرهاد. دلته شیرین خوله د خوږی خولې لپاره هغه څوک چې خوږی خبرې کوي د خوږو خبرو لپاره کنایه شوې خوږی خبرې خپل یو صفت ده. بل دا چې مکنیان هو فعل وي یا مصدر وي کنایه د فعل لپاره راغلی وي. د کاروان صاحب یو شعر ده چې انځورګر ستا له انځور پس له قلم لاس واخیست ستا و سلام ته ګل په پور د شبنم لاس واخیست. لاس اخیستل د پریښودلو دپاره کنایه ده پریښودل فعل دی او لاس اخیستل د کنایې ظاهري بڼه ده. یا مثلا د استاد پسرلی یو بل شعر دی چې څمې پوښتې حال د زړه چې سترګې ښکته واچوي واورو لاندې مشې چې له غروره ښویېدلي وي. سترګې ښکته اچول د شرم د شرمېدلو دپاره کنایه ده چې هغه په خپله فعل ده. همدارقم د کنایو ځینې نور ډولونه هم شته د شکل د مخې چې مثلا یو دا ده چې د ملزوم او د لازم ترمنځ روابط د علاقې چې دي یوه دی که ګڼې وي. د دې لحاظه هم کنایې په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي. یوه ډېر مشهور ډول یې تلویح دی. تلویح داسې یوه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ ګڼې وسیطې موجودې وي. یعنی یوه وسیطه نه وي چې ته مجازي معنی ته ورسېږي بلکې ګڼې وسیطې وي ته به د وسیطو د پیچلو لارو نه تیریږي بیا به اصلي ملزوم ته رسېږي. د دې ډول مثال موږ مخکې مو وویل چې د استاد پسرلي شعر مو چې ووایي چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسنو مینه چې ستا منځ زړه کې پسرلي استغنا ومینه. دلته له یو ګریوانه سرونه ایستل دا معنا چې حسنو مینه یو دي. خو موږ څنګه پوه شو چې د دې خبرې معنا دا ده چې حسنو مینه یو دي؟ څو وسیطې باید وکړو. اول دا چې له یو ګریوانه چې څوک سرونه باسي باید یو کمیس اغوستی وي. یو کمیس چې اغوستی وي معنا دوی ډېر سره نږدې دي. ډېر چې سره نږدې دي ډېر سره ګران دي. ډېر چې سره ګران دي معنا یو دي. نو دا څلور پنځه وسیطې دي چې په مسلسل ډول تعقیبي یوه اخري ملزوم ته ورنه رسېږو. دوی ته تلویح وایي. یو بله ده چې ایما ورته وایي. ایما هغه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ وسیطې کمی وي. یعنی په اسانۍ موږ پوهېدلی شو چې د کنایې د ظاهر نه مطلب څه دی یا د ظاهر لاندې څه شی پټ دي. د استاد پسرلي شعر ده چې ملا مې شل ځایه تړلې ګوندې زړه ته د لار وکړم اباسین د فریادونو لکه نه یم لکه نه یم. ملا تړل ډېره مشهوره کنایه ده زموږ په کار ته ملا تړل کنه یا یوه ټپه هم ده چې د زل په تار وکړه چې ملا پې وتړمه مطلب کار ته ملا تړل د کار یو سمبول و. څوک چې ملا وتړي مطلب کار کوي. نو د دې ترمنځ د لازم او ملزوم ترمنځ رابطه ډېره څرګنده ده او ډېره په اسانۍ ورسېدلی شو. په دې لحاظ دې ته ایما وایي. یو بله دریم ډول دی دې ته رمز وایي. په رمز کې وسیطې ګڼې نه وي د لازم او ملزوم ترمنځ مګر ډېرې تیارې او سختې وي. څوک نه پوهېږي چې د لازم او د ملزوم ترمنځ اصلا رابطه څه شی ده او دا کله کله سمبول ته ورنږدې کېږي. د دې یو علت دا وي چې هغه کنایې چې پخوا جوړ شوي وي په پخوانیو ملتونو کې هلته د لازم او ملزوم ترمنځ یوه رابطه موجوده وي. یعنی د لازم او ملزوم دواړه خواوې په ټولنه کې موجوده وي. خو بیا وروسته یوه خوا په ټولنه کې لوړ شي چون کلتورونه بدلېږي او ورو ورو ټولنه تغییر کوي. نو بیا وروسته هغه لازم چې ورک شي ظاهري بڼه چې ورک شي ملزوم باندې څوک نه پوهېږي. مثلا د دې یو مثال سیروس شمیسا په خپل کتاب کې راوړي چې د رضا شاه په وخت کې په ایران کې یو دود و چې خلکو به د دې دپاره چې نور وډور کې د وسلو په خونو به یې د ځان سره تړل. وسلې کمې وي ټولو خلکو ته نه رسېدې. دوی به پوخ تړلې او خپل دښمن ته به داسې ښودل چې ما سره وسله شته چې هغه وډور شي. بیا په ایران کې د دروغ ویلو دپاره یوه کنایه شوه چې خالی تړل. خالی تړل مطلب یعنی دروغ ویل. اوس چې زموږ په ټولنه کې دغه دود نشته یا حتی په ایران کې هم د منځه تللې ورو ورو وسلې ډېرې شوي او دغسې شکل ته د دښمن د ډرولو دغسې شکل ته کومه زمینه نه پاتې. یعنی د دې دپاره چې یوه کنایه د تلویح نه یا د ایمان په رمز بدلېږي د دې علت دا وي چې هغه ملزومه بڼه یا هغه لوازم چې څه وي هغه په ټولنه کې د منځه تللي وي. یا مثلا یو بله کنایه چې ویل کېږي چې پلانای خلاص لستونه لري دا په ایران کې د سخا دپاره استعمال ده. څوک چې ډېر سخي و دوی وایي ډېر خلاص لستونه لري.
موږ وایو خلاص لاس لري.
خلاص لاس لري هغوی وایي خلاص لستونه لري. د دې باندې کېدای شي موږ پوه نه شو دا وسیطه مبهمه ده چې خلاص لستونه څنګه د سخاوت سره اړیکې لري. خو د دې اصلي تاریخي ریښه دا ده چې هغه وخت په ایران کې چون په جامو کې جیبونه نه جوړېدل نو خلکو به پیسې په یو وړ د څرمنې په یو پوخ کې اچولې او بیا به هغه په لستونو کې اچولو، لستونه به یې تړلی وو. نو که د چا په
همیانۍ چې ورته وایي،
بالکل د همیانۍ چې ورته وایي، همیانۍ به یې په لستونو کې پټه کړې وه او بیا به یې که سخا کوله نو مجبور و چې لستونه یې خلاص کړي، او چې ډېر به سخي و لستونه به یې تل خلاص وو. نو په دې لحاظ کله چې د کنایې هغه ظاهر د منځه تللی، اوس څوک همیانۍ په لستونو کې نه اچوي او په جامو کې جیبونه هم شته او د سخاوت ډېر ماډرن شکلونه هم راوتلي، نو موږ نه پوهېږو چې خلاص لستونه څه مانا.
که اوس څوک وایي چې خلاص لستونه، موږ بیا فکر کوو چې البته تڼۍ یې شکېدل.
بالکل دا خبره ده چې د یوه کنایه چې پیچلی کېږي په رمز بدلېږي، هغې علتونه دا وي چې هغه ظاهري شکل یې د منځه لاړ شي. یا مثلا په پخوانیو وختونو کې د چا د دې دپاره چې لاسونه اوږده دي، دا د ظلم دپاره کنایه وه چې د پړنکۍ اوږده لاسونه لري، او لنډ لستونی، لنډ لستونی دا د زهد او تقوا دپاره. پخواني د یهود عالمان چې وو، او زاهدان او عارفان راهبان، دغو خلکو به لستونی لنډول د دوی تر منځ، د دوی کلی داسې وو چې لنډ لستونی به اغوستل. نو په پخوانیو ټولنو کې اوږده لاسونه د ظلم دپاره او لنډ لستونی د زهد او تقوا دپاره کنایې وي. چا به ویل چې د پلانی لاسونه اوږده دي مانا ظالم دی، او که لستونه یې لنډ دي مانا ډېر زاهد سړی دی.
یو اصطلاح زموږ د خلکو تر منځ هم شته ده، هغوی د دې خپلو جنجالونو په حصه کې بیا وایي، مطلب دا چې یعنی غږ مه لره او کار کوه. دوی بیا وایي وایي ژبه لنډه لاس اوږده.
بالکل بالکل، دا ډېره ښکلې کنایه ده، ژبه لنډه لاس اوږده، مطلب کار روان او خاموشي ورسره ساتلې. خبره دا ده چې اوس دغه دوې کنایې مثلا د حافظ په شعر کې راغلي، زه به تاسو ته ترجمه ووایم چې درځه موږ به په خدای ځان سپارو زړګیا، درځه موږ به په خدای ځان سپارو زړګیا، چې لاسونه شول اوږده لستونی لنډ شول. منا دغه شعر کې موږ ولولو، کېدای شي د دې اوږدو لستونو او لنډو لستونو مفهوم ته ضرور نه رسېږو تر څو چې په دې کې نایو پوه شو. مطلب یې دا دی چې رضا زه ته ځان په خدای وسپارو، تقوا ډېره شوې خو ظالمان هم شوي، چې لاسونه شول اوږده لستونی لنډ شول. یعنې خلک هم تقوا کوي هم ظلم کوي، د داسې یو حالت نه باید سړی خدای ته پناه یوسي.
نشپرټک دلو یو کندو دمستې جهان مهینا، د خزان جامې اغوستي د نرګس سونس نرینا، د سبارانا پیکاکلو د شام کو رنگینا، د سبارانا پیکاکلو د شام کو رنگینا، مستی خو پچه بلگی د شراب نا گبینا، اغس گلو نس شو چٹ کول بدے سارا کے، اغل وی محل سے شوی رکھے دے بچے ہوا کے، اغل وی محل سے شوی رکھے دے بچے ہوا کے. ما سرور دې شو چې بس که دې هر ساکه، هغه سپین مشال چا یوړ چې لګو بدی بے دیا کے، دا تور تور تورې د چا دې چې روان دې دې پخا کے، دا تور تور تورې د چا دې چې روان دې دې پخا کے، خوشی دې دې روز سکرل ٹی دل دی پشا کے، لاس دے پنجبا دے پندا نازی آوازی او دکر، لکا ناسوی بازر ماتے وما خام کے بازی گر، لاس میں پنجبا میں پندا لاس ناس دے ماتے گر، لکا ناسوی بازر ماتے وما خام کے بازی گر، لکا ناسوی بازر ماتے وما خام کے بازی گر.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیست خواه امایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې